وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او رېدې موسیقي خبرونه مو واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه چې پکې بیلابیل راپورونه یو ځای شوي، د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو خو اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. پر دې موضوع د غراز پر راپور سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی مون جی یون د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه نن لوړ پر ځای کړي. ترکیه وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کرد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. خو لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سره ټکی د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی ولسمشر باید ژر تر ژره په حکومتي بنسټونو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنوي لکبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې توتريخوالی زیات شوی او په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی ولسمشر باید ژر تر ژره په حکومتي بنسټونو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. د ولسی جرګې دویم راسیال نذیر احمدزی چې نن د جرګې مشري هم کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې په سمه توګه د خدماتو نه وړاندې کولو د ولس حکومت ترمنځ واټن زیات کړی.
هغه کومې فاصلې چې موږ د حکومت او د ملت ترمنځ کمې کړې وي، دغه وزیران سرپرستان قصدن غواړي چې دا فاصلې نورې ایجاد کړي. نو رئیس جمهور نه مهیر دا ده چې په لنډ وخت کې خپل د کابینې وزیران هم معرفي کړي او هم سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي.
خغله احمد زای په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې څو د مخ کې د ارګ مانی ویلی او چې شر به د هغو بنسټونو لپاره وړ کسان غوړه کړي چې د سرپرستانو لوري اداره کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنوي لکبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې توتريخوالی زیات شوی دی. د دغه کمیسیون د خزو د برخې مسولې سادی اکرامي ازادي رډیو ته ویل چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې په سرپل، جوزجان، سمنکان او بلخ کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالی نوي قضیه چې قتل، شکنجه او جبري ودونه پکې شامل دي ثبت شوی دی. د نوموړي په خبره نامنې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي قضیه تر رسیدنه ستونزمنه کړې ده. په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندهار د والی وین سمیم خپلواک نن ازادي رډیو ته ویل چې په خطر شپه د میوند ولسوالۍ د خاکي شوپان په سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې د طالبانو یو بایفور موټر چې ولس کسه په کسپارو پر ماین ور برابر شو. د خاغلی خپلواک په خبره ماین په خپل طالبانو خخ کړی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په یو بل امنیتي خبر کې راغلي چې امنیتي چارواکي وایي د تخار کندوز پر لوی لار د بدخشان او د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې اته طالبان وژل شوې دي. په شمال کې د پامیر شلمي فرقې ویان غلام حضرت کریمی نن خبریالانو ته ویلي چې دغه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او لا هم په یادو سیمو کې عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. سپینه ماڼۍ پرون وویل دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت او نورو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. کله چې ښاغلی ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده رسمن پیل کړې، دا یې له یو روسي لوړپوړي چارواکي سره لومړنۍ مخامخ خبرې دي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اداوي کېږي روسیې د امریکا د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له ښاغلی ترامپ سره تر خبرو د مخه له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره وګوري. تکه سوی مون جی ان د جنوبی کوریا د نوی ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړی. دغه څلور شپې تکلن لیبرال مشر نن په خپل لمړنۍ وینا کې ویلي چې دای به ژر تر ژره په کوریا ټاپو وزمه کې د امنیتي شخړو د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د ویلي که ارتیا وي زه به مستقیم واشنگټن ته پرواز وکړم، زه به پیکینګ او توکیو ته ولاړ سم او که شرایط سم وي نو پینګیانګ ته به هم ولاړ سم. د مې په نهمه نیټه د انتخاباتو لومړنیو نتایجو وښوده چې د دیموکراتیک ګوند کاندید څه باندې 1.5% رایې اخیستې دي او د محافظه‌کار ګوند کاندید هونګ جون پیو څه باندې 15% رایې واخیستې. تمه ده چې مون د واک د تشې د ختمولو په هدف ژر تر ژره د کابینې ډیری غړي وټاکي. مون ژمنه کړې چې خپل هیواد به له هغو رسوایي چې د تیرې ولسمشرې پارک یون هی د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوي وژغوري. شغلی مون پر پخوانۍ ادارې له دې کبله هم سخت انتقاد کوي چې وی نسو کولای شمالي کوریا د اټومي وسلې له جوړېدو راوګرځوي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کورد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. ترکیه خبرداری ورکوي چې دا پالیسي به د هیچا په ګټه نه وي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال نوردین جان نیکلی نن ویلي چې انقره هیله لري د امریکا متحده ایالات به د خلکو د خوندیتوب کنډکونو په نوم دغې ډلې د ملاتړ پالیسي ختمه کړي. نوموړي یوه تلویزیون ته ویلي موږ د هغو تروریستي سازمانونو حضور نسو منلی چې د ترکیې راتلونکی ګواښي. د څرګندونې وروسته له هغه وسوې چې پنټاګون ویلي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو کوردي غړي په وسلو سنبال کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون یوه خبري کنفرانس ته په دې اړه وویل
The president authorized the Department of Defense to
د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړي چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سنبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریې په رقه کې د داعش پر ضد څرګند بریا یقیني سي.
د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یو ویاند د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي دوی به د تروریزم د ماتولو هڅې ګړندۍ کړي. د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتي پرون پر امریکا متحده ایالاتو له دې کبله انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. د امریکا کانګرس تیر اونۍ د ملګرو ملتونو له بودیجې څخه د 640 میلیون ډالر کمول تصویب کړ او د امریکا پر پوځي بودیجې 15 میلیارد ډالر ورزیات کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې اروپای ټولنه دا طلبه ده چې د ملګرو ملتونو د ډیرو ادارو نیمایي بودیجه ورکړي، ځکه دا ټولنه د روغتیا نړیوال سازمان، د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف او نورې ادارې د سولې لپاره مهمې بولي. موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه وایي:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
دا وایي پرېږدئ واضح او مخامخ خپلو امریکایي ملګرو ته ووایم، دا زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د ملګرو ملتونو پر ادارو خپلو پانګونو ته دوام ورکړو. دوی د نړۍ د سولې او امنیت لپاره هغومره مهمې دي لکه دفاعي بودیجه چې ده، او ځینې وختونه حتی تر هغه ډېر. موګیرینی زیاتوي اروپایان په حقیقت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ د خپلو هیوادونو پر امنیت یوه مهمه پانګونه ګڼي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی د مې پر نهمه دغه سازمان ته د وینا پر مهال د بودیجې د کموالي خبره یاده نه کړه، بلکې د روسیې، شمالي کوریا او ایران پر وړاندې پر لا پیاوړو او تنبیهي اقداماتو ټینګار وکړ. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. په کندوز کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت له تازه راپور سره سم په سلو کې 9 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د بېوزلۍ کرښه څه ته وایي؟
فقر منګه هغه حالت ته وایو چې هلته یو وګړی یا فرد تو عمره څه نه لري یا تو عمره عاید نه لري چې هغه وکولی شي د خپل ژوند حداقل معیشت ورباندې پوره کړي.
له یوه اقتصاد پوه سره مو مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر په داسې وخت کې کار لري کړ چې دغه ادارې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له هغه هیواد سره د هغه د انتخاباتي ټیم د لاس لرلو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او د مخکښو ښځو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسله شرف پنځه څپه اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکایي چارواکو دا خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي وو چې امریکا له 3000 تر 5000 نور ځواکونه افغانستان ته لیږي. تفصیل عصمت هارون پر راپور کې.
د امریکا لوی درسیز وایي تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده شوې. جنرال جو دانفورد پرون سه شنبه وویل د ملي امنیت مشران تر اوسه پورې ولسمشر ترامپ ته نه دی ورغلي چې افغانستان ته په 2018 کال یا له دې وروسته د ځواکونو د لیږلو په اړه سپارښتنه وکړي. د متحده ایالاتونو لوی درسیز په یوه مرکه کې وویل یو مهم بحث چې موږ یې لرو دا دی چې د افغانستان د ماموریت وضعیت څرنګه دی او موږ یې څرنګه بیانولی شو. لوی درسیز دانفر تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو هر راز زیاتوالی ته به له دې نظره وکتل شي. د همداراز وویل هیله لري چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او دی پخپله او نور به ژر په دې اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم پرون وویل چې ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو مخکې تر مخکې نشو ویلی چې د ډونالډ ترامپ پالیسي به څه وي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ولسمشر ترامپ به څومره نور ځواکونه افغانستان ته واستوي. مخکې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا حکومت له 3000 تر 5000 ځواکونو پر لیږلو غور کوي. همداراز ویل شوي چې د امریکا پوځي چارواکي له ناټو څخه هم د زرګونو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. له سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې یو وخت امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل او وی نه کړی شول چې تهدید له منځه یوسي، ولې د 150,000 ځواکونو پر لیږلو غور نه کیږي؟ سپایسر په ځواب کې وویل فکر کوم دا د واشنگتن لپاره مهمه پوښتنه ده، یعنی زیات لګښت کول د قوا او حاصل لیږل دا معنا نه لري چې تر ټولو اغیزمنه لار ده. فکر کوم دا چې د ملي امنیت له ټیمه غوښتي چې غور وکړي په حقیقت کې پر ستراتیژي بیا کتنه ده. موږ څه کوو چې هدفونه ترلاسه شي، یعنی څه چې تاسو پوښتئ چې څرنګه بریالي شو، څرنګه خطرونه له منځه یوسو. تیر کال افغان امنیتي ځواکونو ته په جګړه کې تر نورو کلونو زیاته مرژوبله واغوښته. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې روان جنگي وضعیت ولاړ حالت بللی دی. د تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د افغانستان حالات هغه لور ته پرمخ نه ځي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی یې غواړي. تیر کال ولسمشر غنی څلور کلن پلان اعلان کړ چې د افغانستان د ثبات او سولې په شمول د هیواد ممکنه راتلونکي پکې ترسیم شوې ده. باور کیږي چې امریکا به افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه د ناټو د تر سرمشریزي وړاندې پریکړه وکړي. ټاکل شوی دی چې د ناټو مشان د روانې مې په 15مه په بروکسل کې غونډه وکړي.
و امریکا چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په اړه د ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي موضوع په وروستیو کې ډېره توده ده. کابل چاپي خبرونه هم د موضوع ته کتنه کړې. رحمت الله افغان ته بغوښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د امریکا په نوې جوړیدونکې ستراتیژي لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار ورسپانه په خپل لمړي مخ کې لیکلي د داعش او وسلوالو طالبانو لامینځ وړل د سپینې ماڼۍ له ستراتیژیکو هدفونو څخه دي. همدې ورسپانه د امریکا د جمهور ریاست د ویان سن سپایسر له قوله لیکلي ډونالد ترامپ داعش او وسلوال طالبان د امریکا لپاره یو خطر ګڼي، نو ځکه له خپل پوځي مشرانو او د ملي امنیت لټیم څخه غوښتي چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې په پلي کېدو سره دواړه ډلې وځپل سي. په مطلب کې دا هم راغلي امریکایي پوځي چارواکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د ځپلو او د افغان سرتیرو د روزنې لپاره د ناټو په چوکاټ کې نور سرتیري افغانستان ته اولیږي. ورځپاڼه لیکي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکایانو په ګډون شاوخوا 150,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې میشت وو، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګ نه کړ. دنیا ورځپاڼه لیکلي له برېټانیا افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه سوي. هم دې ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ایا ناټو اشتباه تکراروي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ناټو او امریکا د افغانستان جګړه دومره پیچلې او وپړسوله چې و اوس یې سر او بر له دوی هم اورک دی. د لیکوال په باور دمګړی د افغانستان جګړه د سیمې او نړۍ د سترو او متخاصمو قدرتونو په لاس کې لوېدلې ده چې ټول دلته د خپل دښمن د ځپلو پالیسي پر مخ وړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، امریکا بیا هم د افغانستان جګړې پر پوځي حل ټینګار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د افغانستان په تړاو د ټرمپ د ادارې ستراتیژي بشپړه سوې چې له مخې به یې طالبانو د زور او فشار له لارې له جګړې راوګرځول سي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان له قوله لیکلي، په افغانستان کې به د داعش ډله ډېر ژر له منځه ولاړه سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، له داعش سره مبارزه بریالۍ روانه ده، ځکه پخوا په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر شاوخوا 3000 تنو ته رسید او اوس چې ورباندې سخت ګزارونه سوي، د نیکولاس په وینا شمیر یې 600 تنو ته راښکته سوی.
وړاندې مو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب واورېدل. د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ویل کېږي چې ښایي په افغانستان کې امریکا خپلې پوځي هڅې زیاتې کړي تر څو د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی. په کندوز کې هم د وروستیو جګړو له امله ډیر کسان بې ځایه شوي دي. بې ځایه شو په سلګونو کورنۍ له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر کورنۍ چې په کندوز ښار کې اړولې دي، ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د خپل ژوند ډیرو ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې تر اوسه مسؤولو ادارو یا مرستندویو ټولنو ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له یو شمېر دغو کورنیو سره غږېدلی.
یو شمیر کورنۍ چې د کندز قلعهزال ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي، اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو سیمو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. وایي چې له دوی سره تر اوسه پورې اړینې بشري مرستې نه دي شوي. د کندز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ د قلعهزال ولسوالۍ په ګډون د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. یوه میرمن چې له خپلو کوچنیانو سره د کندز قلعهزال ولسوالۍ څخه بې ځایه شوې، ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. قلعهزال ولسوالۍ کې جنګ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندز ښار ته راشو. او اوس دلته له ډېرو ستونزو سره مخ یو. زه له خپلو ماشومانو سره په دې آزاده فضا کې ژوند کوم. په همدې حال کې یو تن بل بې ځایه شوی بیوی چې اوس مهال دوی د خوراکي توکو له نشوالي سره مخ دي. موږ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شو او اوس نه خوراکي توکي لرو او نه هم سرپناه، او دولت هم له موږ سره تر اوسه پورې مرسته نه ده کړې. بل خوا د کندز دیوالي ویاند سید محمود دانش ویوی چې اړوند ارګانونو د بې ځایه شوو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر بې ځایه شوو کورنیو اړینې بشري مرستې وویشل شي.
روز قبل جلسه آلت استرار که تحت رهبری
په دې اړه دیوالي مرستیال له اړوندو ارګانونو سره غونډه درلوده او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې ډېر ژر پر بې ځایه شوو خلکو د اړینو مرستو ویشلو لړۍ پیل کړي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې اوس مهال د کندز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات جریان لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هغه په وینا چې په نږدې ورځو کې د قلعهزال ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف هم پراخ پوځي عملیات پیلېږي. د یادونې وړ ده چې له 15 ورځو راهیسې د کندز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو اوس مهال خلک د کندز علي آباد خان آباد له فرعي لارې تخار، بدخشان او کندز ولایتونو ته تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په شمالي ولایتونو کې د نامنه ول زیاتوالي سره د غراز د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې. د خبره په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کړی چې او ویلي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوې ده. د کمیسیون د غراز ویلي چې تر ټولو ډېرې پیښې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه له نور حال سره.
په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شدت په اړه اندېښنه ښیي. وایي چې نامي سبب شوی چې د ښځو په وړاندې د تشدد په شدیدو پیښو کې زیاتوالی راشي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو څانګې مشره سعدیه اکرامي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د نفوس او د نامنۍ د ډېرېدو له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم شدت زیات شوی دی. ښاغلی اکرامي وایي چې یوازې د روان کال په دوو میاشتو کې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نوې پیښې ثبت رسولي چې پکې د قتل، د وهلو او ټکولو او اجباري بدنو پیښې زیاتې شوې دي. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د پیښو د شدت په اړه وویل: د نوعیت او شدت له پلوه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو په پیښو کې زیاتوالی رامنځته شوی یا د مسلې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم شدیدا اندېښمن کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو څانګې مشره وایي چې د نامنۍ زیاتوالی په کورنیو کې بد اقتصادي وضعیت او په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ښځو په وړاندې یې د تاوتریخوالو په پیښو کې شدت رامنځته کړی دی. سعدیه اکرامی وایي چې نامنۍ سبب شوی چې د بشر حقونو ډېر شمېر مدافع بنسټونه ونشي کولای په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د موجوده وضعیت له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښو ته رسیدګي وکړي. ښاغلی اکرامی د امنیت نشتون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د پیښو د شدت اساسي عامل بولي.
وضعیت مناطق شمال هم
په دې وروستیو کې په شمازون کې نامنۍ زیاته شوې دي او دا مسله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو او په هغو کې د شدت د رامنځته کېدو اساسي عامل برابروي. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمازون کې د نامنۍ د زیاتوالي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدو کې د هغو د منفي اغېزو په اړه اندېښنه ښیي چې یو شمېر مدني فعالان او د بشر حقونو ملاتړ کوونکي په دې باور دي چې د نامنۍ زیاتوالی د قانون د نه حاکمیت زمینه مساعدوي او تاوتریخوالی هم زیاتوي. په بلخ کې د بشري حقونو مدافع سمیم حسیني یې په اړه داسې وایي:
نامنۍ سبب میشه کې زمینه فرار است.
چیرې چې نامنۍ موجوده وي هلته قانون نه تطبیق کیږي او قانون د معافیت زمینه مساعد کیږي، نو په همداسې سیمو کې خلک ډېر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او اکثرا ښځې او ماشومان د دا ډول تاوتریخوالو قرباني کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ چې په بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې نسبت تیرو کلونو ته وضعیت نامنه شوی او د بشر حقونو مدافع بنسټونه هم په یادو سیمو کې د خلکو د بشري حقونو د سلب کېدو په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په سلو کې 9 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د بېوزلۍ کرښه څه ته وایي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له یوه اقتصاد پوه سره مرکه درته خبره کړو، د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د وروستۍ عمومي احصایې له حاله به مو خبر کړو. د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د 1395 لمریز کال عمومي احصایه خبره کړه. دا چې په دې احصایه کې په کومو موضوعاتو څېړنه شوې، تفصیل به د خان محمد سین پر راپور کې واورو.
اقتصادي او سوداګریزي چارې، کرنه او مالداري، خوونه او روزنه، روغتیا، پراختیا او پرمختګ، بیروزګاری، په دولتي ادارو کې د ښځو دندې او په ټوله کې د افغانستان د خلکو د ژوند ځانګړتیاوي هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د 1395 لمریز کال په احصایوي راپور کې راغلي دي. دغه راپور د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو دولتي ادارو د استازو په یوې ناسته کې د احصایې د مرکزي ادارې د مسؤلینو لخوا خپور شو. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې سرپرست رئیس شیر محمد جامیزاده وویل دغه احصایه کره ده او له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو سره به د پراختیا پروژو د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د په 1395 لمریز کال کې د هیواد اقتصادي او سوداګریزي پراختیا ته اشاره وکړه. ویل
امسال 596 میلیون ډالر صادرات ده.
سخت کال مو د 596 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل چې د 1395 لمریز کال په پرتله په کې 0.15% زیاتوالی راغلی. په وارداتو کې مو د 1395 کال په پرتله 1 میلیارد ډالر کمی راغلی. په دې مفهوم چې په 1395 کال کې مو 1.1 میلیارد ډالر واردات لرل، خو په 1995 کال کې 6.15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی.
ښاغلی جامیزاده وویل د هیواد اقتصادي وضعیت کچه له 0.6 څخه 0.3 ته لوړه شوې ده. د احصایې د مرکزي ادارې په راپور کې دا هم راغلی چې د هیواد د نفوس شمیر په 1395 لمریز کال کې 9.2 میلیونه ته رسېدلی چې 14.2 ښځې او 15 میلیونه نارینه دي. همدارنګه په 95 لمریز کال کې د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د محصلانو شمیر 3,203,283 و چې کال په کال په کې زیاتوالی رامنځته کیږي. په همدغه کال کې د پوهنې وزارت د ښوونځیو د زده کوونکو شمیر 9,004,293 ته رسیدلی دی. د ټولنیزو چارو پوهان وایي کره احصایه د یوه هیواد د پراختیایي پروژو او خلکو ته د خدمتونو د رسولو په برخه کې زیاته مرسته کوي، خو په دې شرط چې دغه احصایه سیاسي هدفونو لپاره ونه کارېږي. د کابل پوهنتون استاد ضیا شمس په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
فکر کوم تر ډېره حده پورې د احصایي شکلونه جوړول د هغې راکول سیاسي کار او سیاسي اهدافو لپاره دا کار کېږي، ولې په هر حال دولت ځینو مفیدو انکشافي او د ځینو پروژو لپاره فکر کوم دا مفید وي. مونږ وشو کولای داسې یو ډول هوښیار برخورد له دغسې تحقیقاتو او نتایجو او دغسې اعلامیو ته ولرو، دوی کولای شي له دغه قضایو ښه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو وزارتونو او دولتي او غیر دولتي ادارو بېلې بېلې احصایې خپرې کړي چې یوه له بلې سره توپیر لري. د احصایې د مرکزي ادارې مسؤلینو ټینګار وکړ چې د دوی ترتیب شوې احصایه کره ده او له ټولو دولتي، غیر دولتي او بهرنیو موسسو یې وغوښتل چې خپل پراختیایي پلانونه د ترتیب شوې احصایې له مخې جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړیوال بانک او د افغانستان اقتصاد وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 90% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې 1,300,000 کسان د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري. د فقر کرښه یا خط څه ته وایي؟ احمد شبر د مرکې په پیل کې دا پوښتنه په کابل کې د اقتصاد پوهنځي له استاد بشیر دودیال څخه کړې. ښاغلي دودیال په ځواب کې وویل:
فقر مونږ هغه حالت ته وایو چې هلته یو وګړی یا فرد دومره څه نه لري یا دومره عاید نه لري چې هغه وکولی شي د خپل ژوند حداقل معیشت ورباندې پوره کړي، یا هغه وګړي، هغه کسان د ټولنې هغه برخه چې دوی د ژوند اقل حد مصارف پوره نشي کولی، دې ته د فقر کرښه وایي او د دې نه لاړ چې د فقر کرښه لاندې خلک دي. کسان چې حداقل ژوند وسایل او معیشت برابر کړي وي هغوی بیا د فقر کرښې نه پورته دي، او هغه چې د مربوطه ټولنې د ټول وسایل هم مادي او معنوي ورته مهیا وي هغه ته بیا د رفاه سطحه وایي.
دغه تاسو چې د فقر تر خط لاندې کوم تعریف وړاندې کړ، دا په ټولو هیوادونو کې یو رنګ دی او کنه له یو هیواد تر بل پورې توپیر لري؟
هیوادونو کې دا نسبي خبره ده. ځینې هیوادونه په نسبي توګه ډېر زیات فقر ځپلي دي، بېوزلۍ ځپلي دي، ولې ځینې هیوادونه دي چې هغوی د خپلې ټولنې د شرایطو سره سم ډېر مرفه نه دي. مثلا په بعضې هیوادونو کې دا هم د ژوند یو ستاندرد دی، یو معیار دی چې خلک څومره ورځپاڼو ته لاسرسی لري. دوی هیوادونو د اقتصادي ماهرینو دا ورته ټاکلې ده چې یو کس باید مطبوعاتو ته، اخبار ته دې ته لاسرسی ولري، یا په اخبار کې ګډون کړی وي. اما په افغانستان کې متاسفانه موږ داسې معیار بالکل ټاکلی نه شو. دلته یو مړی وچه ډوډۍ دوی ته ډېره ضرور ده، او په اخبار کې ګډون، یا مثلا د کوټو لویوالی، یو کوټه کې څو کسان ژوند کوي، داسې یو کوټه چې هغه 4 متره مربع وي او په هغې کې 2 کسان ژوند وکړي، دا هلته معیار ده. اما زموږ په افغانستان کې په یوه کوټه کې 9,000 کسان ژوند کوي، ولې سره د دې هم همدغه چې په یوه کوټه کې 8-9 کسه ژوند کوي، ولې یو مړی وچه ډوډۍ ور ورسېږي، دا بیا موږ فقیر نه بولو، ولې په نورو هیوادونو کې دا بالکل د ژوند ستاندرد نه ده. نو په دې ترتیب سره دا یوه نسبي خبره ده.
د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند، آیا د دریمو هیوادونو د فقر تر خط لاندې ژوند سره یو برابر ده او کنه په دغو هیوادو کې هم خبره نسبي ده؟ مثلا
خوشبختانه تاسو ته وایم چې افغانستان به ډېر نور مزیتونه لري، مثلا پاکه هوا، پراخه ساحه، د دوی د خپل عنعنات چې دي، یو د بل درناوی، یو بل سره زړچوي عواطف، دا بیا نظر ډېر هیوادونو ته لکه موږ یوه خوشبختي لرو. دا بیا هغه اجتماعي اړخ ده، یوازې اقتصادي نه ده. یعنی دلته موږ د ټولنې په رفاه کې یو مطلق اقتصادي معیارونه لرو، بل بیا اجتماعي
هغه اخلاق مورالټی چې ورته وایي په دې کې نو بیا افغانستان بیا ډېر ښه ده. اوس که چېرې مونږ یو شمېر افریقایي هېوادونه وګورو لکه حبشه او دغسې دا نور په هغې کې بیا سراسر هم هغه اجتماعي اخلاق مورالټی هغه هم ډېره خرابه ده متاسفانه، او بیا اقتصادي ژوند هم تر مونږ نه هم بتر ده. نو مونږ دا نه وایو چې افغانستان تر ټولو بتر ده. هغه ربی ما خبره ځکه وکړه، یو مثال ویلي چې هغه نسبي موضوع زه تاسو ته وایم، ولې لله الحمد مونږ سره د دې چې زمونږ خلک به بیکاره وي، زمونږ خلک به دا د فخر کرښې لاندې حداقل معیشت وسایل به ورته برابر وي، ولې بیا هم نظر بعضو هېوادونو ته حتی په اروپا کې نظر بعضو هېوادونو ته دلته دغه ټولنیز تصانت هماهنګي زړه سوی دا بیا ښه ده. یعنې د معنوي لحاظه خلک زمونږ ډېر باورمند دي.
د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد بشیر دودیالو چې د فقر تر کرښې لاندې د بې وزلو خلکو په اړه چې تر دغې کرښې لاندې کوم کسان راتلی شي یا د نړیوال بانک راوستي په افغانستان کې چې شمېر هم میلیونو خلکو ته رسیږي، یعنی د افغانستان د نفوس 90% خلک تر د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، په دې اړه یې نور معلومات راسره شریکول. فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره وروستۍ ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی هم لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د امریکا متحده ایالات ولسمشر به نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر پر امریکا له دې کبله انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. او ترکیه وایي د امریکا هغه پرېکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده.
مرزی احمدزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره د اقینې بندر ریل پټلۍ له لارې په مستقیم ډول 112 ټنه ممیز روسیې او ترکمنستان ته صادر شول. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د حیرتان بندر له لارې بهر ته د وچې میوې صادرات زیات وخت نیو او په لوړه بیه سوداګرو ته تمامېدل. نوموړی وایي چې له دې وروسته په کمه بیه د اقینې بندر ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادرات کیږي.
افغانستان چې په وچه کې راګیر هیواد دی، د صادراتو د انتقال لپاره ارزانه لار د ریل پټلۍ ده. دا لار د صادراتو د لیک په برخه کې مهم رول لري، او زه ډاډه یم چې له دې وروسته بېلابېلو هیوادونو ته په لږ وخت او کمه بیه صادرات کېږي.
ښاغلی قوقندي وایي چې د افغانستان وچه میوه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو آسترالیا، ایټالیا، روسیې او ترکمنستان ته صادرېږي. د اتامرات اقینې ریل پټلۍ تېر کال رسمن پرانیستل شوه چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د منځنۍ آسیا او له هغه ځایه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. په پکتیا کې سږکال زر میوه لرونکي باغونه جوړ شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې په څه باندې 1.5 جریبه ځمکه باندې د کرنې ریاست د باغدارۍ د ملي پروژې او د بزګرانو په مالي ملاتړ جوړ شوي دي. ښاغلی تسل وایي چې د دغو باغونو په جوړولو سره په پکتیا کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمانی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا لري تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې اف بی آی په اوس وخت کې له روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پرېکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بی آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه اف بی آی پیل کړی دی. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله یې درته نشو خپرولی. په بل خپرونه کې هرومرو اورئ. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص.
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلفه معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه ل خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوي سي هغه کار وکړي چې د دې په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایي یا وخت د وخت درلودل، په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې واک ولري چې هغه کار چې د دې په نظر او د دې په مفکوره صحیح راځي هغه وکي. مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې مونږ د ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم مونږ کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کولی سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعونه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوي چې هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډېر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کېږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په سمانا دي، مونږ باید وایي چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو خاص خلک یا یو خاص افراد د سو مختصو یا د سو خاصو موخو په اړه راټولېږي او یو ټولنه سره جوړی. او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات هغه نظریات چې د دوی دي اغلی یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاصي او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لاره اچولو دا دی چې خلق غواړي چې لدی طریقو لدی طریق نه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لارینونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف هغوی باندې عملي کړي. موږ کولی شو ووایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کولی شي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کولی شي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یوې خاصې موضوع د حل فصل لپاره دغه لارینونه په لاره واچوي، او یا هم دا خلک کولی شي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کولی شي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کولی شي په ثابت توګه یعنی په یو خاص ځای کې دوی کولی شي د لارینونه لار ته واچوي، او یا هم دوی کولی شي په متحرک ډول یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کولی شي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لارینونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنې او اعتصابونه یا لارینونه کوم تعریف کوم وایو، چې لارینونه دي ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لارینونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لارینو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس کړی
مکمل خواږه. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجه است. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لارینونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لارې چارې پیدا کی، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي، چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونې په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایي چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 36مه ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 36مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایز مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلا راوچوي یا ټولنیز لارینونه پلا راوچوي، مګر هغوی په دې لارینونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لارینونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلوي د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې موږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري، څنګه چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوی چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسالمت امیزه ټولنې جوړې کړي، او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي، او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او برالوی دغه د بینلی مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شتمه ماده په دې اړه صراحت لري، او د جهاني د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې څلورمه ماده درشتم بند په دې اړه صراحت لري، او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي، او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده، او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لاره اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نه کړي، او د هغوی معنی نسي. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي، نو باید دولت دغه معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري، چې یعنی دا ټولنیزه ازادي په څه توګه باید استفاده سي، کوم محدودیتونه په دې لاره کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ته ضرر ونه رسوو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي، او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري، د عامه نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نه کړو. یعنی فقط په یو خاص مکان کې، څنګه چې مخکې موږ ویل، باید دا لاریون په لاره واچول سي تر څو نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده، د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لاریونونه واچوو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې، دغه لپاره موږ یو لاریون په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتیا او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنه اوردونکو، د مخکښ خزي پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی، او زه یوسف زدران مو د خبرونې ته خره غلاس کوم. مونږ د دې خبرونې لپاره هغه افغان مېرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې تر لیکوي تاسو ته در پیژنو. د دې ونې په خبرونه کې را سره سایره شریف ملمنه ده. اغلی شریف، زمونږ خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه چې خبرونې ته راغوښتم. تاسو ته، تاسو تخنیکی همکاران ته، تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام وروي، نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه ژوند، خوشاله ژوند ولري.
سایره شریف د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي او مسلکي غړي پاتې شوی، د خزو د ټولنې د څېړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤل و، د خوست د خزو چارو ریاست یې کړی، او د غولایت د پانتون استاد پاتې شوی. خو اغلی شریف دا وخت پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده. هغې دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده؟
د خپل زده کړو نه باید فایل کم ډیره وړه مو وکړه نه کاته کله نه بوم چې کابل ته راغلم زه چې کله د خوست نه راغلم مستقیما په دریم ټولګي کې شامل شوم د دریم ټولګي نه تر دولسمه پورې په کابل ښار کې ما زده کړې وکړې لیسه اریانا لیسه نه فارغ شوم او د کانکور د ازموینې نه وروسته زه ننګرهار ته پانځه ته بریالی شوم متاسفانه د سیاسي نخالو له امله مې ونه کړې شول چلته زه خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او په پای کې کله چې تاسو او اوریدونکو د استاد پانسه فیاض سره بلد وی دي ننګرهار پانتون استاد او خوست پانتون رئیس پات شوی زما په غیاب کې زما د علاقې خلاف په کابل پانتون کې د ښوونې او روزنې پانځه کې ماته ثبت نوم کړو که څه هم چې زه په وایلو کې خوښه نه وم د دې پانځه په لوستلو خو بیا هم مزامین او راتلونکو د استادانو تشویق د دې سبب شو چې زه د ښوونې او روزنې پانځه ولولم څلور کالو کې زه ولمره د پانځه وم سره د دینه چې ما په اول کې چې زه راغلم په دریب هیڅ نه پوهیدم مګر مجرد چې زه راغلم او چریما امتحان ما ورکړو زه ولمره د مکتب وم تر دولسمه پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان بیا کله چې د پانتون نه فارغ شوم علوم اکاډمۍ ته لاړم او مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تدبیق شول قدر امتحان ما ورکړو او د علمی غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو دغه وروسته طالبان راغلل تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمی او مسلکي غړي په توګه ما کار کاوه او دوه کله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم دغه وروسته بیا د زنو نخواله په وجه پېښور ته مهاجر شوم هلته د ښوونکي په توګه ما کار کاوه او تر څنګ د ښځو ټولنې اجتماعي ځان افغان په هغه کې مې د ښځو لپاره کار پیل کړو او په څنګ کې مې یو اردو اخبار چې وصفای پښتو لرله یعنی وکاله چې په خبر کوم دغه تر څنګ په دې خبر کې هم کار کوم بیا خپل ولایت ته لړم خوست په خوست کې د ښځو چارو رئیس هم تر څنګ مې په خوست پانتون کې تدریس هم کوم هغه د ماش نه پرته مې دا کار کوم هغه مې فقط د دل لپاره چې خپل وړتیا د ښځو په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ په داسې ټولنه کې ثابت کړم نور خواند تا ورونو ته چې په هغه ټولنه کې سل په سلو کې د نارینه او ټولنه وا په هغه کې ما د پانتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ او تر څنګ په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوي مسول هم په هغه وخت کې تر څو چې اساسي قانون جوړیدو او لوی جرګه د ایریدا بیا د لوی جرګې غړي هم وم او تر څنګ بیا د ولسمشرې لومړنۍ انتخابات چې تر سره کېدل د خوست په کچه د خزینه او د برخې مسول هم او تر څنګ نور فرهنګي مسایل وو
دا کارونه چې تاسو یاد کړو تاسو ځین کوم پاتې البته تاسو په بارک چې موږ لوستل دي د خلکو سره لاسنیوي او مهم تاسو هغه اصل دي چې خپل ژوند کې لري تر څنګه ما خپل تاسو بایوګرافي پاړه چې موږ ویلی تاسو کتابونه هم لیکلي دي څو کتابونه هم لیکلي دي د افغانستان په کوم برخو کې دي
چې زه کله علوم اکاډمۍ ته لاړم هغه خپل رشته کې ز د خوانې روزنه او د فلسفه د انسټیټیوټ غړي وګرځیدم او په غلطه مې نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمی پروژه واخیستل شي په غیر باندې کار وشي ما د لومړنۍ پروژې نه د ښځو لپاره پیل وکړ او هغه بل اخره کله چې زه په خبرته لړم هغه په یو کتاب باندې چاپ شو د ښځو خوانې او روزنه تاریخي بهیر و چې ما په غیر باندې کار وکړو بیا په ځمنه دي چې ما په دې باندې کار کوو داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت مستری پروګرام هم تعقیب او دا پروژه بیا وګډه شو زه په دې وته ورندم چې عین پروژه بیا د محققۍ د علمي رتبه لپاره هم زه وړاندې کوم اداري هیئت علمي هیئت ته او په غیر باندې د محققۍ رتبه مو واخیسته او کله چې ما علمي رتبه واخیسته د دوه ورپسې علمي رتبه لپاره کار کوو بل اثر مو لیکلو مهاجر هم شوم نو هغه په غیر ځای کې ودرېدو او کله چې په خبرته لړم تم علمي کورونه ما پرې نه خودل د لکه محکمې چې اشاره ورته وکړه د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په غټولن کې چې ما کار کوو هلته د علمی تحقیقي سنټر یا مرکز د جدول افتخار هم ماته را په برخه شو چلته مې د دوی ته کتابخانه جوړ کړه او په غي کتابخانه داخل کې مې د دوی لپاره د علمی مرکز پرانستو چې د خپل شخصي مطالعه او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چمره ټول کړل دغه مې هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقونه او چې د خپل کړنو په نتیجه کې د کتاب او خپل د دغه ټولنې لخوا بیا چاپ شو او لمړنۍ پروژه علمی پروژه مې چې په علوم اکاډمۍ کې واخیسته د یو کال د نامزدۍ دورې لپاره هغه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات وو چې د قاموس شکل لري. کیدای شي د پښتو په برخه کې لومړني اصطلاحات وي چې پښتو کلمات مرتوزه کړي او په پښتو باندې تشریح شوي.
بلې اغلې ساحره شریف، دغه زړې خاطرې چې موږ تاسو ته هم در یاد کړو، تاسو اوریدونکو هم تر خبر کړو، ډېر نه موږ څه خبر شو. اوس تاسو د میرمن ادبي بهیر مشري کوي، یو بنسټ دی چې تر ډېره دا وخت مطرح دی، د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله؟
د دې هغه نطفه د خوست نه پیل کیږي. زه چې کله خوست لاړم، لکه څنګه مې جسد ډېر په ځغلنده نظر مې په واچول په خپل فعالیتونه، د دې تر څنګه چې ښځو چارو رئیس وم، هلته د لومړني ځل لپاره د خوست ښځو فرهنګي ټولنه ما ایجاد کړه. د خوست ښځو فرهنګي ټولنه چې دغې ټولنې نه د ځلا په نوم یو میاشتنی اخبار هم چاپ کېدو، هغه هم ټول هغه مسایل وو چې خپله د ښځو لپاره وو، د ښځو له خوانه وو، د ښځو لپاره وو. نو د دې فرهنګي ټولنې کله چې زه کابل ته راغلم، متاسفانه په دې برخه کې شاید زه کم راغلی وم چې ما د ځان نه بل څوک هلته داسې ونه روزل، پرې مې نه ښودل چې هغه ټولنه باید مړه شوې نه وای، باید ژوندی پاتې وم. متاسفانه کله چې زه راغلم ټولنه همداسې پاتې شوه، مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته راژوندی شي.
څومره مېرمنې در سره کار کوي؟
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله، موږ 400 کسان وو، او ټول هغه کسان وو چې تاسو هم مسلکان وي او زما خپل هم مسلک وي، یعنی د سیاسي د پارلمان هم سره کسان وو، د مکاتبو او د مختلفو پوهنځیو محصلین او استادان او معلمین. تر دې دمه لرو، موږ په هر هفته کې غونډه لرو، په هر کال کې یو غټه غونډه لرو.
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي؟
کلتوري او فرهنګي برخه یو، موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د ښځو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
ټولنې لپاره ستاسو دا کار ګټور واقع شو؟
بالکل، ځکه چې موږ د شعر په ژبه، موږ سره شاعرانې را سره، د شعر په ژبه، د لنډې قصې په ژبه، او د رومان او د داستان په ژبه، هغه ټولنیز نخوال چې د ښځو په ژوند کې دي، هغه منفي انانات او رسم رواجونه چې د ښځو په ژوند کې دي، د دوی ژوند ته ګواښ متوجه کوي. د شعر په ژبه، د لیک قلم په ژبه غاندو.
بلې، د ټولنې لپاره د دې کارونو تر څنګ خپل یو مسؤلیت هم لري. پولیس چرګه کې د خلکو استاد یې، دلته هم د خلکو هغه غږ په څومره صحیح توګه پورته کړی دی، مرسته مو څنګه کړې ده؟
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسؤلیت، چې هغه کوم مسؤلیت چې اساسي قانون ماته راکړی، چې هغه خپل په پارلمان کې حاضری یا شتون دی، زما چې هغه د قوانینو تصویب او د نورو مسایلو تصویب، هغه دنده یوې خواته ده، او بل اساسي مسؤلیت زما چې د خلکو نه استازیتوب دی. زه فکر کوم چې تر هغې ځای پورې چې شرایط آماده دي، هغه ځای پورې چې خپله پارلمان کار کوي، که غرور یې نه کوي، تصور ونه کوي، زه فکر کوم چې زه به د نور وکیل صاحبانو په اندازه به کې خوم، او ځکه چې حاضری په بنده مې هم په قانون کې هم ښه برخه اخلم، قانون په جوړونه کې، خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه چې ډېر غلطۍ لري، او متاسفانه د هغې غلطۍ سره چپ کیږي، دا چې کله توجه ورته کیږي، کله نه کیږي. زه د یو ماشوم غوندې هغه قانون د ځان سره کور ته وړم، کور کې اصلاح کوم، او په زور بیا په دې باندې
دا کار نه وي، دا کار کوي بیا راوړی بیرته چې
بیرته راوړل چې باید تصحیح شي، او په غلطۍ سره باید چاپ نه شي، او داسې قوانین موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چاپ شوي.
اغلی سایره شریف، تاسو وویل چې حاضري موخه ده، خو پولیسي جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډېر وخت پکې مطرح کیږي. دا موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی دی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ اصلا واقعا هم داسې څه شته په هلته احساسوئ؟
زه په فساد باندې وغږېږم، د تاسو د پروګرام د اوسلې نه وتلې خبره ده. بله، احساس کیدای شي، چون یو نقص د پارلمان دا دی چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي حل کور ته راغل دي، او انفرادي پریکړې کیږي، او انفرادي تصمیم نیول کیږي، انفرادي عمل ترسره کیږي. او بل خبره ده چې په خپل په پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزې کاکس، چې هغه مشرتوب هم اوس د سخت کال کې زه په غاړه لرم. نو خوشبختانه داسې ټول وکیلان هغه نه دي، لکه خلک چې دا کوي چې ټول وکیلان
څو ځای بوخت یې د ټول کارونو مو حوصله در تنګ کړی ده، کنه لا کار ته چمتو یې چې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې دا بوختیا او د مصرفیت لا سړی ځوانوي، لا به انرژي کوي، او د نورو کارونه، د نورو منفي کارونه، او د نورو مسایلو نه چې بزایا ګرځېدل، بزایا کینستل، بزایا کثم دعوت او چیرې تاګ او تفریح، دا په خپل ذات کې اړتیا ده. خو د دې مسایل نه سړی پاتې یوازې په دې کار کې، دا یو عادت ده چې سړی مصروف شي، د خپل مصروفیت یو نو عادت ده چې عادت وګرځي نو پاغي سړی خوشاله وي، نه مریضيږي نه خفاکيږي، او د ټولو مسایل نه په امن کې وي، او د خپل ولس سره د خپل خلک سره مسؤلیت
ده. طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځای رسیدلې. ما ستاسو غږ ممکن کې ډېر مېرمنې خلک اوري، دا سفر ورته ډېر سخت وي، ستاسو پیغام څه وي ورته؟
دا سمنه ده چې موږ په اسانه تر دې ځای رسیدلي. ما مخکې تاسو ته وویل چې زه په خوست کې، یعنی په ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو، پوهنتون کې ما درس ورکوو، نو تاسو خپل تاسو هم دغې سیمې تاسو ته تصور کوئ چې خپل زما د ژوند شریک به څومره خبرې اورېدلې وي، زما اولادو به څومره خبرې اورېدلې، خپل شخصا به ما څومره خبرې اورېدلې. او دوی داسې فکر کوي چې ښځه چې ټولنې ته روزي یوازې د معاش او د پیسو لپاره روزي، حالانکه چې زما هدف هم دا نه و، ما معاش هم نه اخیستو، مګر یوازې فقط د دې لپاره چې هغه ټولنې ته ثابته کړم چې ښځه کولی شي چې په داسې ماحول کې هم خپل اغېز ولري او خپله وظیفه ترسره کړي. او زما اساسي وظیفه هم د تدریس تر څنګه دا وه چې زه هغه ځوانان چې دوی په کور کې، حتی کله چې کور ته نوځي، خپل میرمن ته، خپل مور، خپل خور ته یوازې سلام پچول باندې هم پښتني کلچر دی چې د سلام پچول باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي، او دا مې کوو 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 10 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې، مثلا که لاړې په خور باندې خور سره د مرسته وکړي، مور ته مثلا سرقم برخورد وکړي، خپل میرمن سره سرقم برخورد وکړي،
یعنې مشمنم د سروزلی
بالکل مې هم د سروزلی
خپل
کار باید خپل وکي، سهم واخلي په کور کې، د کور په ټولو کارونه کې مشترکه برخه اخیستنه او مشترک کار کول، مشترک ژوند کول، یعنی دا ما مسل ته ذکرې. زه د دې دورې نه، یعنی ډیر خلک په پرلمان کې مادیات ته نور مسل ته ډیر غلري، مګر ازما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان بچتلو شخصي سنځه به چلره، کله به ما ته کور ته راتلو خپل شخصي ژوند سنځه به ما سره شریکوله، ما به هغه ورته حل کوله. زه تر دې دمه پورې کیدای شي چې دا دومره با انرژي پاتې او میو ولاته مغه وي چې
مسؤلیت فضیلت باید قائل وي او قائل وي خلک.
بالکل بالکل، او مېرمنې هر څه کولای شي.
بلې ډیره زیاته مهرباني اغلی سایره شریف چې زمونږ سره په خبرونه کې وي. لدرنو اردوونکو نه مننه چې زمونږ سره خبرونه تر دې د ما واوریدل. زمونږ سره په نننې مخکې خزه پروګرام کې د افغان مېرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګ پولیس جرګه کې د خلکو استاذې اغلی سایره شریف مېلمنه وه. مهرباني چې زمونږ
منه نه تاسو.